د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. سلامونه او ماښام په خیر. زلمی خلیلزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. دا هم اورئ چې ولسمشر غني په پکتیکا کې ځینې امنیتي چارواکي بدل کړل. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د څلورو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان نن په ننګرهار ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي، او جرمني نن د دې هیواد بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصرو مراسمو سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د څلورو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان نن په ننګرهار ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې ووژل شول. ځایي چارواکي وایي دوه څلوېښت نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیل ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخته وسو ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې هم ډېره برخه ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په دې پیښه کې د یوې مېرمنې او څلور ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شوي دي. یو امنیتي سرتیری هم شهید شوی دی. ټول شهیدان څوارلس کېږي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د غبرید په کلکه غندلی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان هم په دې پیښه کې د ملکي وګړو پر وژل کېدو باندې خواشیني ښودلې ده. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبريال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشه یي توکو، ترهګرۍ او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکاري خبره هم کړې ده. زلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه واد د ملي امنیت د دولتي کمیټه د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلې دي. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لوا د قومندان دندې د لری کېدو امر ورکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمونوال نصر احمد عبدالرحیمزی او د جنرال رحمدل حیدرزی د ګوښه کېدو په اړه وویل
معلومات خیر او خیریت موي د پکتیکا ولسونه د نارخ وبد دي.
ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف ته یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ مرکز شرنې ته سفر وکړ. پکتیکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو له ناامنو ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي غږ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر درېیمه له الجزیره شبکې سره مرکی کې ویلي چې دغو دریو هیوادونو غواړي چې د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د خبره د هڅې به طرفانه وي. تر دې یو ورځ د مخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د نګورنو قرباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی وکړ. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر دوهمه ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د سولې په خبرو کې شکل سي. داسې ویره ده چې د تیر اونۍ شخړې داسې جګړو واوړي چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیه او د ناټو غړي ترکیه پکې ښکیل سي. او جرمنی نن د دې هواد بیا یو والی ډیر شمکلیزه د کورونا وبا د خبرېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ومنځل سو. تمه د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړ. بیرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې د دې هواد پارلمان ته ویلي و چې جرمنی په دې ډیر شو کلونو کې ډیره لاسته راوړنې لرلې دي. هغې ویلي چې هواد یې توانېدلی د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیځ او لویدیځ آلمان ترمنځ لوی توپیر تر ډیره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خوشیني وښوده چې دا مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه منځل کیږي چې وړې دي. د وروستیو ټول پوښتنو پر اساس ډیری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هیواد کې لا هم نه دی بشپړ شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه لس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 32 ټیټه یولس. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14.
ناجی ساپی د هوا له حال خبر کړو. شنبه ده د تلیا میزان 12 د اکتوبر 3. زلمی خلیزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. بل خو د دولت مذاکره کوونکي ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا هم شای سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
ولسمشر غنی نن په پکتیکا کې ځینې امنیتي چارواکي بدل کړل. نن د دولتي ښوونځیو ټولګي تر څو میاشتنۍ وقفې وروسته بیرته پرانستل شول.
ډیر خوشاله یم ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سیوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبه ته رسیدلی او د افغانستان د سولې اړوند دی له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې په حواله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان په سولې کې د همکاري ډاډ ورکړی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکشي پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي راډیو تاجکي څانګه وایي ښاغلي خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او ښاغلي رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې ښاغلي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکشي پلاوي له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې ښاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له دوی سره غږېدلی د افغان حکومت د مرکشي پلاوي غړی شریفه زرمتی ازادي راډیو ته وویل
ډېر امکان شته چې نن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په ځمن کې د افغانستان د ښځو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې صدا هم د ټولو ښځو غږ اوس موږ تر دوی پورې په دوامدار توګه باندې رسو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړي فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوړ خواو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د کاري اصول او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوای دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره لا هم هوکړه نه ده سوې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د حل لاره بولي.
بین الافغاني مذاکرات او اساس بستوي. زه فکر کوم په هغه کې کېدلای شي چې امریکا یو څه رول ولوبوي او طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې قانع کړي او داسې تګلاره مخته یوسي چې نه د کابل کوم ډکلریشن یا کوم تفاهمنامه د امریکا سره، نه هم د طالبانو موافقنامه د امریکا سره د دې خبرو بنیاد وکړي. دا به څه ستونزمنه وي، مګر د امریکا رول ټاک نشته چې د باور فضا د بیرته رغول لپاره کومک کوله.
د سولې د بین الافغاني خبرو په کړنلاره کې د دوړو خو ترمنز د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوي او افغان حکومت ورسره نه مني دوه دي. په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقې پر بنسټ هواریسي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنز سوي هوکړوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ومرجل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړي. د پانتون له استاد نجیب آزاد څخه مې د امریکای په پیل کې پوښتنه وکړه چې زلمی خلیلزاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره تللی؟
لبد امرغه د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداس ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. به له شکه ښاغلی خلیزاد سیمیز اجماع درمسته کولو په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړي او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
دا چې تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم اغیز لرلی شي، لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بده مرغه اوس د افغانستان په سوله او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري. دا چې تاجکستان به څومره وکولی شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي. تر ډیره بریده ډیپلوماتیک او تشریفاتي سفرونه کیږي چې هغه هم فرد محور سوي دي. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې یاد سفر د ځانګړې لاسته راوړنې یا د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوي چې علت څه کېدای شي؟
او دا چې د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناستو کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناستو کې، نه د قطر د پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوحه کې چې هغه توافقنامه د طالبانو امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په قضایاو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړې همغږي رامنځته شوي. او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیه د چپتیا پالیسۍ خپل کړی ده او به له شکه چې روسیه وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو په ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیه او د منځنی آسیا هیوادونو بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پونتون استاد نجیب آزاد و چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د سفر او پر سولې د احتمالي اغیزو په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ته د خپل سفر په لړ کې وویل چې د دې ولایت د امنیتي چارو ځینی چارواکي له دندو لري کوي. د شنبې پر ورځ دې ولایت د ولسمشر غنی د سفر پر مهال ځینو ژورنالیستانو او د قومي مشرانو ځینو غړو اعتراض وکړ. تفصیل د احسان آریان پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی ورسته لاغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لری کېدو وویل چې شارن ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو. ولسمشر غنی په شارن کې د یو شمېر اعتراضونو له اوریدو وروسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لیوا قومندان به له دندو لری کړي. د پکتیکا خلک پر امنیتی چارواکو لدې کابل غوسه دي چې په خبره د دوی د بیا بیا غوښتنو سربېره په امنیتی وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرعي لارې د ماینونو له خطره ډکې دي. د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنځ غزیدلې لارې چې پوخ سرک دی د 15 کلونو راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوږدو او خمالرو تګ راتګ کوي. د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردېسته غزیدلې لویه لارې هم کنډوکه پر ده چې د دې لویو لارو تړل کېدو او خرابوالي په پکتیکا کې د توکوبۍ هم لوړې کړې دي.
نه د پکتیکا پلاره نه د غزنی پلاره زړور تلی سي. هر څوک له مینه ډارېږي، له طالبه چې ډارېږي، له حکومته چې ډارېږي. له بل خوا د پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې غزیدلې لارې د طالب او د حکومت ترمنځ خپل منځي جنجالو له وجې هیڅوک پرې تګ راتګ نشي کولای، وخت نشي تلای، مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
ښاغلی کټوزی همدارنګه وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډېرې ژمنې کړې وې چې نه عملي کېدو یې د دې ځای ولسونه ناهیلي کړي دي. د پکتیکا د ولایت شورا غړی افسر خان سلیمان خیل هم وایي چې ولسمشر د پکتیکا سره پخوانی ژمنې نه دي عملي کړې.
دا دې ګردیز لاره به درته خلاصه کړم، دلته به لاره درته ترانزیټي کړم، اوله درجه دوهمه درجه ولایت به درته جوړ کړم، بندونه به درته جوړ کړم. دلته هر وخت راشي دغه وادي خلکو سره کړي دي، په وادو باندې وفا نه ده کړې، بیرته یوه یم پکې نه ده عمل کړی.
د شنبه په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د دې ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غني ته د پوهنې، امنیت، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې شته ستونزې بیا ور یاد کړې. ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ژمنه وکړه چې تیرې تیروتنې به جبران کړي. د پکتیکا پوهنتون د ستونزو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو په وسیله د خلي بستونو ډکول، د اوبو بندونو رغول، د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی، د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول، سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول یې هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 10 دقیقې سوې د ننګرهار چارواکي وایي په شینور ولسوالۍ کې په موټر بم چاودنې کې د وژل سو کسانو شمیر 400 ته زیات شوی دی. په چاودنې کې چې غرمه مهال سوې تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي. سهار ګل امیرزای دا موضوع تعقیب کړی. امیرزای صاحب، نور جزئیات په دې اړه څه دي؟
نن دولس کا جو چل ہے کہ د غنی خیر ولسوالی تصویر مرامت شوی دا موټر بم چاودنه شوی دا او په پیله کې ډیر لس کسان په لومړي سر کې ورسته دی یو بل کس هم ساور کړی دا. نو په وشل شو کې څلور ماشومان دي او یو میرمن ده او یو ملي پولیس پکې شامل دی. نو همدارز د 240 کسانو
بله امیرزای صاحب آواز مصفان رازی آواز مصفان راځي متاسفانه کې او څه ځای بدل کې ممکن شبکه او څه سپاس. یم رضای صاحب، د چاودنې په اړه څه ویل کېږي چې وسلول څنګه وتوانېدل د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه چې امنیتي ځواکونه هم هلته ځای پر ځای وي داسې یوه لویه چاودنه وکړي؟
دا نو هغه پوښتنه ده چې تر اوسه پورې امنیتي مسؤلینو رسنیو ته لا ځواب نه دی ویلی. دوی وایي چې موږ په دې څېړنه کوو چې دا وسلوال څنګه وتوانېدل سیمې ته راشي. په تېره دغسې یو مهمې سیمې ته دوی وویل چې په دې اړه باندې څېړنې روانې دي. وروسته چې بیا رسنیو سره شریکو خو تر اوسه چې موږ ورسره په جریان کې یو په دې اړه باندې وروسته جزئیات نه دي راکړي. که څه هم د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلینو دغې پېښې مسؤلین نه دي په ډاګه کړي چې د افغانستان د چارو وزارت ویلي چې دا د وسوال طالبانو کار دی. نو وسوال طالبانو تر دې دمه چې زه تاسو سره غږېږم په دې اړه څه دي ویلي؟
بله، ډېره مننه. ومرجل چې د ننګرهار چارواکي وایي په شینور ولسوالۍ کې د وژل سوو کسانو شمېر 400 ته رسېدلی دی. دغه ورځ په پیښه کې چې نن غرمه مهال سوې ده تر 40 زیات کسان ټپیان سوي دي. د ټلیفون کرښه صفه نه وه، معذرت مو ومنئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې اداري هیات یو ور بیا له جمهوریت ریاست څخه غوښتنه وکړه چې کابینه دې په رسمي توګه د رایو اخیستو لپاره ور معرفي کړي. جمهوریت ریاست څلوېشت ورځې مخکې ویلي و چې کابینه تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کیږي. رحمت الله افغان له کابل نور حال راکوي.
لا یبی میاشت زیات وخت شو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دی معرفي شوی. د دغه جرګې لومړی منشي اسدالله شهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
موږ تر اوسه رسمي وزیران ولسی جرګې ته نه دی معرفي شوی. زمنګ هله دا د حکومت نه او تاکید هم دا د بار بار هم تماس سره نیولې، خو دوی وایي دغه هفته او دغه هفته امیدوار یم چې زرته زره د کابینه موږ ته معرفي
کړي. ښاغلی شهباز زیاتکړه یو میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه سوه او نوماند وزیران اړوند وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یوه کاپي ولسی جرګې ته لیږل شوی چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریض کال د غوایي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسی هوکړه وسوه. د لاستیک سوی هوکړه پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالی شورا مشر سو او د کورونا چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غنی له لوري کاندید وزیران لا پخوا معرفي سوی و، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږې میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر واخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دوو میاشتو زیات وخت پاتې نسی، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا دې له اوو میاشتو زیات وخت اوړي، له هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړي او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړې.
د رحمت الله افغان راپور. د صنعتکارو ټولنوي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنوي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
30,000 کسانو کارګرانو کار کوو، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړو هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا د ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زموږ خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی، یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکو ستاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته به چې دا د فابریکې چې موږ بند کړل دا د بند برګ دی ویسه، ریاست جمهوریت ته ویسه، پارکای صنعتي قطعه کني په خپل قطعه کو چې نشي ورکول ځکه موږ مجبورې کو چې قطعه کو.
خغلی صافی وای کړي دوی د برښنا ستونزه هوار شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشاند صنعت ملي پارتر عنوان لاندې د وی طرح جوړیدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکه غوښتنه کړي. د دې ټولنې مسولین وایي چې جمهور رئیس دغه طرح منزور کړي، لمخې به په لومړی پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالر پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې ستری فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برښنا ورکول کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
په پاکستان کې د دولتي شوونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. مخکې تر دې د سنبلې پر لومړۍ نیټه د خصوصي شوونځیو د ټولو ټولګیو خو د دولتي شوونځیو یوازې د 11 او 12 ټولګیو درسونه پیل سیوه. د پاکستان د پوهنې وزارت له زده کوونکو د روغتیايي سپارښتنو د پام کې نیولو غوښتنه کوي. خان محمد سین نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایروس د خبرېدو لامل په ځند سره پیلېږي. مخکې تر دې د وګیا سمبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو خو د دولتي خونځیو یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمېنه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه یې پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده.
ډېر خوشحاله یو ځکه چې مونږ خپله تحصیل زده کړه وکړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجهیزات څه ولري د کرونا پاره.
خوشحاله چې زده کړه وکړو، ډاکټران شو، هغه شو، عالمان شو.
د دغه ښوونځي مدیر انارګل صمیمي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ادارې د ښوونځي د پیل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. ښوونکو نوي مهالویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسو نن وینئ چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته، هیڅ مشکل نشته. تقسیم اوقات د مخکې نه ورته آماده شوی و. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی دی، اول سم نه تر لسمه پورې، او یو لسم او دولسم خو مخکې له دې نه هم شروع و. ماسک او د شاګردانو حفظ الصحې ته توجه، اوبه، صابون، دا شیان ورته موږ آماده کړي دي.
د ښاغلي صمیمي په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د ده په خبره لومړی وخت د سهار له اوو بجو نه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجو نه تر دوو، او درېم یې له دوو بجو نه تر پنځو پورې دی. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان دولسمه د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلفې دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتیایي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجي محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل،
زموږ وظیفه دغه ده، هغه ماسک او کومه شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي، وله واخلي، وله وری کړي. کور ته چې کله بېرته راځي نو د هغو روغتیایي حالت باید وګوري.
د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
حضوري برنامه کې موږ یو رهنما او لارښود چمتو کړی دی چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت سپارښتنه دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي، یو له بل سره د نږدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی، خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار وسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې وروستی مطلب را اخلو. وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کرونا وایرس اخته سوي چې د یوې قاضي د نومونې لپاره په سپینه ماڼۍ کې جوړ سوي وو. تفصیل له عصمت څرونه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کرونا وایرس اخته شوی، پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگتن د باندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوري پال ګوند د غړیو په منځ کې د کرونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کرونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کرونا ټیسټ پرون مثبت وخود او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په شپږویشتمه د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارټ د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارټ سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کورونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوري پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن لوی